افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د 3 کسانو د وژل کېدو او نږدې 2 نورو د ټپې کېدو خبر ورکوي. پاکستاني رسنۍ وایي صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د لیدو لپاره امریکا ته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. خبرونو تفصیل. په کابل کې له 14 وروسته د ځې روانې دي. چارواکي د 3 کسانو د وژل کېدو او نږدې 2 نورو د ټپې کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 950 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم ډزې روانې دي او وسلوال د ګلبهار ټاور ودانۍ ته ننوتې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند دغه راز د ودانۍ دننه د وسلوالو شمیر 3 تنه وو، خو چې په وینا یې د لمنځه وړلو لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیات روان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته مخکې د 14 د تلفاتو په اړه وویل
تر اوسه 15 ټپیان زموږ شفخانه ته راوړل شوي چې په دې ټپیانو کې 9 تنه ماشومان دي. ټپیان ته په بیړنۍ توګه عاجلې مرستې وشوې او ټول اهتمامات ورته ونیول شول او یو شهید هم شفخانه ته راوړل شوی.
د امریکا سفارت هم په یو بیان کې وسلوالو طالبانو له خوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپلو هیوادوالو له طالبانو بیرحمانه برید بللې. سفارت دغه راز ویلي چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېر ورځ وویل چې سک پسرلی د تېر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په 100 کې نوي کم شوي. دا برید داسې مهال کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې 9 دور خبري روانې دي. هم دریم ورځ ده. د پکتیا چارواکي وای په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند ورستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د والي ویان عبد الله حسره دغه برید او دواړو خواو ته د مرګ ژوبل په اړه وویل
د شنبې پښپاه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړیدونکو بند او کمربندی پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه تر سره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې یو ډیر شتنه د دوی وجل سوی دي. 12 تنه ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او 6 نفر نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویان ویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان ملي امنیت رئیس د تندرقلو اردو درستی زوال او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین ورغلي. د مچلغو د بند جوړېدو چارې چې 2 کاله مخکې پیل شوي تر اوسه 2 قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کاري ډېر ورو روان دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د لیدو لپاره متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری رسنو خبری رسنیو د راپور له مخې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالاتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د دغه سفر په اړه تفسیر نه ده کړی. دا کتنه به داسې مهال کېږي چې د ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي. څو ورسره په افغانستان کې نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا تل رد کړې ده. ولسمشر ترامپ د پاکستان د فشارونو په نتیجه کې دغه راز پر دې هیواد د 100 میلیونو ډالر مرسته هم بنده کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وینا ممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوی یعنی شفق ورسپانې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغه خبر اعلان ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شلو له سرمشري څخه بیرته هیواد ته د ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېر اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې $50 میلیارد پانګونه کوي. د سړکونو، پولو او د برېښنا د تولید، د پراختیایي او دغه راز د توریزم د ودې د پروژو له لارې واشنګټن هیله من دی چې د 1 میلیون فلسطینیانو لپاره به شغلونه ایجاد کړي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ یې تل غږ اوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پر پرې کې سخت اعتراض کړی دی. د سوریا هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومز کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړي دي. سنا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنګي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان په فضایي حریم تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. داو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه، دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړئ بیا وګورئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو نیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکاره فرشته غنی مخته وړي.
فرشته غنی مو تاسو ته د مخکښي خزي پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزي کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. خزي هلته تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. شته داسې ښځې چې د هیواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللي او د جګړې په سره اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې کې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې د ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون، دبليو اف پی موسسه او د سترو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زګونو هغو قضیو څېړنې کړي د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلې معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایتو کې دنده ترسره کړي، د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په خبرونه کې له هلمند اغلې عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرو. د هغې فعالیتونو په اړه به پوښتنې او ګروي ګنې ترې ولرو او دا چې هلته یې فعالیتونه څومره مثمر او ګټور تماشي وي دي. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی مرو ډیره مننه چې سم وخت راغل. کور ودان اغلی معروف، په دې سره کې کپدې وایم چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یم، مثلا د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی ستړي دسم څخه فارغ ورکوي، 3 پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتونونه شته دي، انجینر لکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر ښه دی په کارونو بوخت کار کوي. د دولتي اداراتو، غیر دولتي اداراتو کې یعنی سهار وظیفې ته وځي او دا یو ښه بېلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خود کفا دي، تعلیمي کړي دي، لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري،
خبري لرتو سمو كه صدق كمي كان حالته وضعيت توبير كوي ده هلمان لرتي ولا سوالي
مالي ما خبره ده چه په حاله ولا سوالي كه چه امني ده حالته مكتبونه تر سوي دي كه هم يونس تر کوشش کړي یو څه ولا سوالي كه ادا کړ د نجونو لپاره د په یو څو صنف فعال وساتي او استادان متولي شي چې تدریس وکړي خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله ولکه سنګین او زاده دا ځایو د نجونو لپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي عدد زوجات دلته ډېر زیات دي یعنې د دې دا واز دي چې یو نه توشه دي ولې هغه باندې فخر کوي او همدغه مواد چې د شدو د پاره د تاریخوالي فزار جوړوي او ویلی شو چې په هغه ځایو کې دولتي قدرت نشته او ښوونځی ته لاسرسی نه لري، روغتیا ته لاسرسی نه لري، ورځو ته کار لاسرسی نه لري، حتی د ژوند د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ډیری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي که هغه شدید حالت راته ووایي؟
شدید حالت تاوتریخوالي ورسره مخ کېږي دلته ډېر کوچني سن نجونو ډېرځي او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دیني علما څنګه د یو اته کلنه وکلنه نجلۍ نکاح تړي، یعنې نکاح هم یو اهلیت سن چې هغه سن سل هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمېرل کېږي، خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته دي، خو په ښار کې هم دا موضوع شته دي، داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، په ښار کې هم لسګونه موارد شته چې کوچنی نجونې دوی واده کوي او دا چې دوی زوجات لري کوشش کوي دوه درې ودونه ولري.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسو په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه ټیټه ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وویل په دې کې دخیل دي چې هم سواد او د پوهاوی کچه، هم د صحیح پوهاوی کچه چاته دي څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج یوه نجلۍ والی کو دي او په کورنۍ کې دوی ازدواج وکړي او کل ودونه سونه زیانونه لري نجونو دپاره، نو دغه کېږي. او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن په هلمند کې تریاک کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبو کې ډېر دي، نو دغه پیسې دپاره دوی بل پلان نه لري دی د دې نه چې دوهم واده وکړي او کوچنۍ نجونې ځان ته وغواړي.
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا شپږلس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې دومره وخت کېږي چې په هلمند کې او دغه ډول ستونزو سره سروکار مړي او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بله، زما ډېر وخت کار کېږي چې حقوق بشر د طرف سره کار کوم، په کندهار کې مې هم کار کړی دی، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی دی او تقریبا څلور کاله کېږي چې من ولایت کې کار کوم. بېلابېلې قضایاو پېښې سره موږ مقابل شوي یو چې بعضې چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه، چې د هغه جملې څخه یادوي، یو قضیه چې کندهار ولایت کې وخت ما دنده درلوده د ښځو د حقونو په څانګه کې، چې یو سړی نه وتل زموږ دفتر ته، او یعنی ډېر شینې وو، د خدای لیازې د خدای د قرآن لیازې تاسو وګورئ چې زه زما خور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو لاس ور وړ او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ وویتله، زما د خور کوڅۍ ده چې استلې، یعنی ډېر غټه کوڅۍ وه چې هغه په اسانۍ نه استل کېږي. موږ په خپله ان باندې ډېر داد خواهي وکړه، نفر حکومت ونیوله، خو اما هیڅ وخت بیا د نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوسې په تیر اتره وره
ډېر وخت په حق او ادارو باندې انتقادونه کیږي نو کیږي چې د بشر حقوقو لپاره کار کوي چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وي نه دی کړی اول دا اول نیو کې ځینې وخت رامنځته شي
خلکو نیو کې د دوی د خبرینه او هغه نه کېږي دوی یو څه چې او ژر باور کوي کله نیو نو تاسو خپل د افغان ژوند مقایسه وکړئ د شل کال مخکې چې د وګړي حکومت راغلی و هغه وخت کوم ژوند و د جزا بسره د خرید فروش بازار بسره کوم و د خلکو وتل نه وتل هغه بیګ هغه وحشت هغه خلک چې د غذای څخه راغلی و د هغوی هغه ظاهري ویښتان و دشان په کوم حالت کې و نه او اوس څونه تغییرات راغلي دي یعنی په دې تغییرات څنګه یو چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري رول لوبولي اصلاحات وروبل د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسن د اول چې تشکیل شوی د هدف د تشکیل امدغه و چې افغانستان د ادب او د بشري حقوقو باندې نظر وکړي چې دوی څونه لاسرسي لري خپل بشري حقوقو باندې او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه ډیر دوستان لري دشمنان هم لري هر تو پاکستان هر ظلم هر غصب د حقوق بشر دشمن دي په دې خاطر چې حقوق بشر دوی د سوا کوي دوی باندې هغه اسناد جوړوي مستند کوي د دې فساتونه نو د حقوق بشر په سیټه ملکي تبلیغات کوي
کراته وای چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې دا غلاري تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي یا هغه د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي
بل زموږ مرکزی دفتر یو استراتیژي پلان د 15 کال په وختونو د پاره جوړوي چې بیا هر کال د استراتیژي پلان مشه او بحث اخلو پلی په مجموعي توګه د بشر حقوقو خپل کمیسن په ټول ولایتو کې او ساحاتو کې کار کوي هغه پنځه لس دفترونه دي چې یو په مرکز کې دي عمومي دفتر او سوان لس په نورو ولایتو کې او ساحوي دفترونه دي چې دوه درې ولایت د کنټرول لاندې څو ولایت باندې کار کوي یا مراقبت لري نو کوم یو برخه د نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطيان څخه د بررسي او عموما د چا ځکه غاسته د چا په کورنۍ کې قتل شوی دی او قاتل نه د نیول شوی کوم جرمونه اجرا شوی دي مجرم په اصدار و په حکومت کې مخاور و هغه څوک نه دی ګرځېدل نو په ما بسنه باندې دوی نظارت کوي ټول هغه معلومات سلب زدی باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش الف نظارتونه کوي او بل زموږ بل بخش د ماشومان د امن د ساتنې بخش چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګن لري لکه روزنتون لکه اصلاح او تربیه مرکز ماشومان کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي الف د ساتل کیږي نور په د کې په کارګر مرشمان دوی سره سره کولري چې کومه د مشکلات سره مواجه کیږي یا دولت ورته توجه وکړي نه د دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کیږي چې ځای کیږي نو زموږ همکاران دلته مداخله کوي
بله درنو ورزونکو
د دوی حقونه غواړي او بل زموږ بس د شوزو د حقونو د ساتنې بس دي چې کوم خوینې چې مشکلات شکایت یا هغه مسائل جندر او شپوري ارتباط نشي په حکومت کې مثلا شزي باید تصمیم ګیری تر حد پورې په لوړ چوکۍ کې باید حضور ولري او نارینه او تر څنګه باید مرنګ امتیازات خبر خمن شي زموږ لوست خو نو نه لوست ته باید د کار زمينه خبر شي د دې په خپل استعداد او توانې پورې نو هم دا بل برخه د لرون کې د پر حقونه د حمایت لپاره چې دوی باید ټولنه سره هم برخورد ولري. شنو میات یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي. او همدارنګه اوس وختو کې موثمن یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې، ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې دوی هغه وخت څنګه کوي ملکي تلفات پیش نه کوي خلکو ته، او همدارنګه خلکو سره پولیس بد برخورد ونه کړي او د خپل صلاحیت او خلاص څخه غیر قانوني استفاده ونه کړي. همکاران درس هم ورته کوي، ورکشاپونه ورکوي چې تاسو باید ملکي تلفات باندې وپوهیږئ، ملکي خلکو ته نجات ورکوي، د ماشومانو او ښځو په ساتنه کې فعالیتونه کې تاسو خپل باید رول ملنه دوی وساتئ. او همدارنګه زموږ د تعلیماتو بخش دی چې د پوهاوی برنامې دایروي په میاشت کې ورکشاپونه بېلابېلو قشرونو ته، لکه ملکانو ته، معلمینو ته، روشن فکرو ته،
کدا پوه چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، دا مهمه ده چې کوم قضیه باید اولویت ولري او کنه؟ هر څوک چې قضیه اساسي او شکایت کوي کمیسیون ته به هغه قضیه ته رسیدګي کیږي؟
خو لنه مرغ چې کمیسیون دنه ده چې یو نفر کړو کې یو قضیه هر رقم قضیه مقرفي تاسو خبره که قضیه ډیره جدي وي مش ډیر په جدیت هغه باسي کوو ورسره زموږ همکاران درنو ته محکمې ته در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي. دغه قرباني ته چې ته دا حق لرې، دا حق لرې، د دې لارې نه کولی شئ چې خپل حق لرې، او د دولت څخه امداد خوښوي چې ولې دا قضیه پېښه شوه، ولې عملي نه ترسېږي. همدارنګه بل قضیه ده چې میانجاري ته ضرورت لري. هغه یو مشکلات ورته پېښ وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلات یا غسي هغه په منځ کې جوړجاري او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که دوی غوښتنه وي سرنوالې ته یا دولتي مرجع ته یې معرفي کوي، او که غوښتنه یې نه معرفي کوي.
دغه ډول میانجګري یا د ستونزو حل فصل د طلاق او تفریق په پیښو کې رامنځته کېږي کنه؟ نورې پیښې هم دي چې تاسې هغه حل کوئ او بیا وروسته ستونزه حل کېږي؟
اصلا طلاق او تفریق د محکمې صلاحیت دی چې کله چې یو ښځه وغواړي چې د خپل خاوند څخه بېشي باید محکمې ته ورسي. هلته څلور مورد چې د هغه موارد، یعنې که ضرر ورته رسېږي، که نفقه ورنه ورکوي، که مرض لري، که د غیابت لري سامان دی، نو قاضي په خپله په دغه موارد باندې پوهېږي، امکان لري که دغه ښځه ثابت وکړي چې دغه ازدواج دې په نفع نه دی، قاضي تفریق صادر کړي. خو حقوق بشر هېڅکله دا کار نه کوي، طلاق ورکوي او نه صلاحیت لري او نه پې.
دغه ډول پیښې خو ثبتي تاثره، او هغه کسان چې هغه ځي چې د تاوتریخوالي سره مخې خامه کومیسیون ته راځي، ځکه په دېو کې چې ډېرې قضیې د کمیسیون سره ثبت وي.
بلې، دا سوشل راځي اصل کې په رښتیا هم دوی باندې تاوتریخوالي وهل ترول یا قتل ترول دا شیان منځګانې وي، په خپله مستند کوو منځګانې سره مالي کوو قضیه فالو، او که داسې موضوعات د جدایي وي د موږ بیا بل ارګان ته، دولتي ارګان ته معرفي کوو، او د دولتي څخه غوښتنه کوو چې د قانون له مخې د دوی سره برخورد وکړي.
درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي، او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې له ځان سره لرو. هغه معروف ک د کار څنګهوالی په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟ شیوا کومه شیوا چې تاسو مخته وړي یا کومه تګلارې لري؟
بلې، خو کوي، خو چې څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا د ژوند سیاسي ژوند څخه چې دوی په کوم حاله کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي، کومو خنډونو سره مخ شوي؟
په ولایتو کې خو خامخا سړی بعضی وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضی وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلاتو سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوې هم ده موږ به برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو.
ډیری که تاسو ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسو ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسله وال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تهدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مکته تهدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واحل ټکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي به دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هره موضوع هغه قانوني په شکل حلو فسر کو، او بیا که دوی بیرته کورنۍ راضي کېږي راضي پکې واده کېږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځینې اخلو او دا ښځه ورته ورکوو.
بلې، کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کورته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي؟
موږ ته چې شکایت کړی ده داسې نه ده شوی، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت په ساتو، هیڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که د هغه پسې خاوندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې وژل شول. دا په خپله یو تاوتریخوال دی، قتل دی، یعنې هغه کوم جرم سرته رسولی او مابس کې خپل بند تېر کړ، باید چې نه وای وژل شوی.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا یې ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بلې، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کار نه بعضې وخت سره ته ورسېږي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه شي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه چې د دین پورته کېږي باید کورنۍ ومني، او حق د دین دي چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی به هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي؟ تاسو د کومو نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
بلې، د دغه موارد کې ډېر خبرې وکړل، اوس یعنی ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده. او که یو کور اخلو، انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې که د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی، هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندهار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د افغانستان بیلا بیلو ولایتو ته سفرونه درلودلې د سیمو او دلې د چاکساره ولایتو ته مسافر درلودلې دي. کړه ته وایي چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د ښځو وضعیت ښه دی او په کوم ولایت کې تاوتریخوالی ورسره ډیر کیږي؟
د سیمایل نه څه مشخص په کوم ولایت، هر ولایت خپل مشکلات لري. او دغه د افغانستان دغه نوړې فرهنګ چې په ټول ولایت کې حاکم دی، یعنی تر بامیان نه نیولې تر پنجشیر نه نیولې، چې دغه دواړه ولایتونه خو امن دي نه، خو بیا هم دلته د ښځو پرته په تاوتریخوالی شته. دی ښځې همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي، همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي، همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي، او بیا نور نه امن ولایتونه کې د دې نه ډېر. خو داسې ولایت نه شته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بیخي بهتر دی او هېڅ نه تاوتریخوالی ورسره نشته.
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی، یا نسبي پیشرفت او پرمختګ په کوم ولایت کې ډیر تر سترګو کیږي؟
نسبتا د ښځو وضعیت ښه دی پر ډیر لوی شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښځو وضعیت، یعنی که ښځه وغواړي چې کار وکړي د خپل کوره وځي، ممانعت ورته نشته، څوک ورته نه وایي چې ولې ولاړې. په بعضې کورنۍ کې چې ولا همسایه کور ته تللې وي د شپې، وایي وسلته کول وي چې ولې تللې وي. بیا پس دغه نه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایاتو کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي، لکه پکتیا، لکه خوست، دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودلې دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه که ووایئ چې هلته مېرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ یې په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
هلمند کې دا اوس ویلی شم چې دلته له نیکه مرغه سره چې تعلیم ته، یعنی ډېرې ښځې ډېرې نجونې، که څه هم د اسمبلۍ په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې نه، راډیوګانې، تلویزیون، له مالي تلویزیون او راډیوګانې چې دي، هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو غږ کوو چې تاسو خپل کوچني نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی وضعیت ښه دی، او اطرافونو ته یم که امنیت راسي او مکتبونه شروع سي، هلمند یم چې دې نه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسو دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي؟ ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې دي، مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي نه یا غنې دي. اما په تاسف سره، بدبختۍ سره ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې، چې دا یو غیر قانوني کار دی، او باید اردو او کوم مسله د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونه کړي.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده هلته کار کړی دی، د ښځو پرمختګ په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی، او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بله د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل کندهار او هلمند دواړه نام خدا اخیستلی دي، او دلته هر میرمن په خامک باندې بلد دي. هغه قندري دوزي چې ورته وایي هغه باندې که څه هم هغه ډېر مشکل کار هم دی، خو دلته اته د 12-13 کالو نجونو هم کولی شي چې هغه خامک وي، او ډېری ښځې د دمغه خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي، او خرڅلاو ته کابل ښار ته او نورو غټ ښارونو ته د دوی د لاسي صنایع دي، او دوی خپل د بدن کالي د ځان کالي یعنی په خپله جوړوي، او ډېر با استعداد ښځې دي، ډېر پوه ښځې دي، ډېر خواریکښې ښځې دي د دواړو ولایتونو.
خو کله کله داسې شکایتونه راورسیږي چې ګواکې هغه میرمنې چې په استعداد لري په هلمند او کندهار کې اوسیږي، د هغوی تولید شوي محصولات په هغه بیه چې دوی ته ګټه ورسیږي نه پلورل کیږي، بازار نشته ورته، او یا هم ځینې کسان یې ترې په کمه بیه اخلي او بیا یې په لوړه بیه په بهرنیو پیرودونکو پلوري.
دا خو د بازار خبره ده، ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو ښارو ته وړي، خامخا پرې ګټه کوي. نو ویلی شم چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي، داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته، او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي.
اغلی معروف کرته وایي چې هلمند ته مو څنګه ورپېښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
هو، مننه ستاسو سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت په کابل کې مې کار کوله، اعلان وشو چې دفتر هلمند لپاره امتحان اخیستل کېږي. نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمه مې ولیدل، او په امتحان کې مې ګډون وکړ. د ما سره یوه بله ښځه وه، او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دې په ټولو کې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې جګې، او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل ما ته وایي چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلی وه وختي او زما خوښ وه، ما وایي ووځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې د هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بله، او غواړی همدلته په هلمند کې پاتې شئ که نه بیرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم، او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
په همدې کمیسیون کې که نه دنده مو بدلوئ؟
کمیسیون خو ډېر زیات ښه ورګان دی، ډېر یعنی موږ ډېر عمر په کې تېر کړی دی، او موږ ته معلوم دی چې د ډېر ورګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډېر ښه ورګان دی، خو که دلته وشو پرته فایده شو دغه ځای که بیا دا ځای نه امکان لري چې بل ځای ته ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړي دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لاس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې زه معلمه په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پته سر معلمه وم، هلته تقریبا 15-16 کاله سر معلمي وم، بیا د طالبانو په وخت کې WSP د مینیټورینګ برنامه و چې د ښځو لپاره وومن بیکری دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو لپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخته ځای کول، په دې کې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کې شفخانه قندار کې یعنی میرویس شفخانه کې مې هم دنده ترسره کوله، همدلته نجونی طب متوسط ویل در نجونی طب ما تدریس کرده.
کما برخی که ما تدریس کولو آقا مضمون مکپیا دیم؟
بله، در مشروم طب یا طب اطفال می تدریس کوله. یعنی زه اگه که پخپلا هم اگه متخصص نوم خود چون کم بود و نو دوی ما تا یو کتاب را کرده پخپلا لما اگه کتاب لوستله او در مشرومان پا حکل یو سمال مات میم تلاسه وقتی تلاسه کرده و او بیمه درس ورکوله.
بله، در طالبان پا وقت که دیره ای خزی وایی چی پا کرونو که نستی تاسی چی کلا دنده تر سره کوله او آیا دستونز سره مخ نشوی کم خند مو مخی ترانه که تو چاوه نگوخلی؟
ولی نه اصلا اگه وقت پا کابل که ترماله مهمه چی طالبان حکومت را اغلال خو مش پا چدریانه که لار و اگه اخری میاش که معاش مواخص بلا او معاش دو مه وقت پا اگه وقت که چی پا دیوغانان دی کابل که شمی پیاده اگه روزمانه سو دانشو اخلاق نو چی کورتا او لار ما مش پس میمونی ولی چی بایتی دستی او زایتی او لار شو چی زماده پارا دنده میام هم زماده خوانده پارا نو چی ترغه نو کندر شفخانه کې ما صحیح کورسونه په کابل کې لوستې او مخکې هلته چې ولاړه ما زه د نرس او قابله په توګه یې ونیولم مسخنتیان مسخل پتنتیان څخه یې ونیولم پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدل او پوه شو چې زما په خوا تدریس هم کړی دی نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت سخپش نه و چې ته زموږ سره وستدی وکړه د انجینۍ ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنې هغه هغه کلونه وه چې ته نوې کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه ته تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کې یو کتاب وویل بیا مې هغه په پښتو ترجمه کوله د هغه څخه مې نور لکچر جوړول نور بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکوله. دا ډېر مشکلات ما ولیدله. هو همدارنګه د کندهار په ښار کې ما چې کله د نوي حکومت راغله طالبان ولاړه ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ او د شیرزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو دپاره د انګلیش او کمپیوټر زده کړو په خاطر دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې دلته زده کړله، کمپیوټر مې دلته زده کړله او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کاردیاچ دفتر و یو انټرنیشنل موسسه ده، ټي ډي ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده، په دغه موسساتو کې مې کار وکړ او بالاخره حقوق بشر ته چې ننوتلم. یعنې حقوق بشر ته هم چې زه راغلم یعنې هغه دفتر او ځای مې نه ولیدلی چې کوم ځای کې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وی چې ته کابل ته مقرر کیږي ته بیا کابل ته ولاړم د دې دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کیږي. نه زه په خپله هر وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم. نو شپاړس کاله مخکې دفتر مرکزي ته ولاړم، هلته امتحان رانه واخیستل، سبا راسه د امتحان نتیجه دی راغلم. ما ته نتیجه امتحان راکړله چې د کامیاب وم او ما ته مکتوب راکړله دفتر صحوي قندار کې چې اول پلان مقرر شو ما د ښځو د معاونې په بخش.
بله،
او پس د هغه نه د کار کوم. بیا د قندار نه کابل ته ولاړم، لس کاله کابل کې مې کار وکړ. د کابل نه بیرته د هلمندي خویندې ورونو خدمت ته راغلم. اوس حقوق بشر د هلمند ولایت کې کار کوم او هیله لرم کارونه چې زه کوم دوی ځینې راضي وي او د هلمند د خلکو څخه زما هیله دا دی چې هر ځای چې د حقوق بشر نقض کېږي یا پر زموږ په ورونو پر خویندو باندې تاوتریخوالی تیری د دوی حق خوړل کېږي، د دوی حق نقض کېږي، حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي. موږ تر خپله وسه پورې ډېر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بېرته ځینې اګه چا خوړلې ده دغه وګړه او دولت وادار کو ته چې دې حقوق بیرته ورته یاد کړي.
بله په افغاني کورنۍ کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وځ کیږي. تاسو کوی اې په کور کې کوم محدودیت ترته نو وځ شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تیره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و؟
له نیکه مرحبا ته وایم چې مشکور نه یو ورونه اند کورنه او ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کېدل مې د پلار له خوا نه خدای دې وکړي چې تکول یې ته لایق یې او همدارنګه پس دغه نه چې واده مې ته چون زما خاوند یو افسر پولیس وو هغه یو صحیح مشکلات په جنگونو کې ورته پیش وو، په بدن کې په سر کې چره ولګېدله، نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم. نو دغه وخت راهیسې مې کار کړی ده، خو بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خویندې ته مشکلات جوړوي دا دوه برخې لري. یو خو زموږ خویندې د تحصیل په وخت کې خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي، بعضې فیشنونه دي او بعضې خوارخونده بعضې دي او دا شیان دي چې اصلا دغه نجونې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي. که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي، سر ټیټ واچوي، مکتب ته ولاړ شي، بېرته راشي، نو کورنۍ هم مور هم د دې پلوي کولای شي. ډېر ځای موږ مینې ته وایي چې تر مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي. او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي، بیا هغه کورنۍ پرې فخر کېږي او ورته وایي چې مکتب ته مه ځه. خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بې حوصله کېږئ، دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایي چې موږ تا مکتب ته پرېږدو، خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه، خو د مکتب څخه یې مه وباسئ. که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجع شي او مکتب هم ویلې نه وي، نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې، خو ته یې سلا نه لرې. مکتب ویل یعنی تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسه او مشکلات باندې برسه. نو نجونې نه زما هیله دا ده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي، بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي، بیا فیشن مشته، لباس مشته، هر شی شته دي.
بله، که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف، چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي، څنګه او چیرته؟
او اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم، او پس دغه نه نو معلمي دنده مې واخیستله او سر معلمي وکړه. هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې، بیا د حقوقو نه فارغه شوم. اما تر هغه نه هم په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوق بشر ډېر زیات مدیون یم چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي دي.
بله اغلی معروف، مننه، لنډه دمه اخلو، بیا هم تاسو به ولرو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بیا هم خراغلی د مخکښ خزي خبرونه ده او دغه خبرونه د ازادي رادیو په کابل سټوډیو څخه خبريږي. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون پر لیکه لزان سره لرو. اغلی معروف، بیا هم مننه چې تاسو موږ سره تر دې د محوصله کړي د پاتشوی راځي کړي اړوغه کې ګوشه لکه چې تاسو هلمند ته تللی او هلته مو فعالیت تر سره کړي، دند تر سره کوي، څه تغیرات راغلي دي کومو برخو کې؟
بلې، چې کله هلمند ته راغلی ما نو هغه فعالیتونه چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجلس کښې وایي تا خو موږ ته ډېر دلداري را کړې ده. خو زه وایم چې خدای ناخواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کوم. او همیشه زما خبره دا وي ښځې ته چې تاسو لوړ پوستونو ته ځان کاندید کوئ، ورته امتحان ورکوئ، ځان وازموئ، مطالعه وکړئ، څو چې تاسو لوړ پوستو کښې کار کوئ. او هېڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې زه به ښوونځی ته ولاړ شم د دوه درې ساعته یا دایمه اول معلمه اوسم یا د تایمه دوی درېیم تایم. نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړشي، ځان آماده کړي، په ازمایښونو یا امتحانونو کښې ګډون وکړي او لوړ پوستونه انتخاب کړي.
بله،
نو دوی که لوړ پوستو ته ورسېده صلاحیتونه دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
ظرفیتونه څنګه وکولی شي چې لوړ کړي؟ ځکه په افغانستان کې ډېر کله چې ستونزه راپورته کېږي یا په دولتي اداراتو کې د ښځو د ګډون موضوع کېږي، دوی ته د ظرفیت موضوع راپورته کېږي چې ښځې د نارینه وو په پرتله ظرفیتونه یې ټیټ دي.
عموما زموږ خویندې چې په رښتیا هم د تحصیل په دوره کښې په ځان زحمت یې ستلی ده او ښه درس تعلیم یې کړی ده، هم په مکتب په دوره کښې هم په پوهنتون په دوره کښې، دوی ښه ظرفیت والا نجونې دي. ما ډېر لیدلې ده چې نام خدای ډېر په ظرفیت نجونې شته دي. او پس دغه نه اوس ته وګوره چې د هر یوه نجلۍ په لاس کښې هغه د ټلیفون شته، غټ غټ ټلیفونان شته دي، په دې کښې نت شته دي. خو دوی بدبختانه چې ټوله ورځ چت کوي د خوارخوندو سره، د دې سره چت وکړه څنګه یې، چیرې یې په اشپزخانه کوي، ته چیرې په اشپزخانه. د دې پر ځای یو کتاب دې دولت کړي، مطالعه دې وکړي، حداقل خبرونه دې واوري. بعضې کورنۍ زه پېژنم چې نجونې ټوله ورځ تلویزیون ته ګوري خو یو خبره هم نه اوري، نه ورسره علاقه لري. بیا چې کښېنې وایي کار را ته نه پیدا کېږي، ستا کوم ظرفیت ته کار پیدا شي؟ خو ته ځان عیار کړه، ځان ته افغانستان د حالاتو څخه خبر کړه، تاریخ څخه خبر کړه، جغرافیه څخه خبر کړه، دنیا وپېژنه، د نړۍ غوښتنې وپېژنه، عصري علومو سره ځان برابر کړه، تا ته وظیفه پیدا شي. نو زما د ټول ځوانانو څخه هیله دا دی چې خپل ظرفیتونه دې لوړ کړي، مطالعه دې وکړي، درس دې ووایي، کورسونه دې ووایي، حتی یو اله کاغذ چې پیدا کوي باید ووایي چې په دې کښې شریکلې ده.
که دا راته ووایي چې تاسې دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کښې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودلي یا کله مو زړه ښه کړی چې د هېواده ووځئ؟
ما په خپله هڅه هېڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواده ووځم، خو کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کاري سفر درلودلی، سیول شهر ته جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودلی، هندوستان او دا ځایونو ته مې درلودلي، ورکشاپو دا شیانو ته تللی، نو بېرته خپل وطن ته راغلی.
توپیر د هغو ښځو چې هلته ورسره مخ شوي د افغانو ښځو سره څه دی؟ که چېرې هغه مثبت ټکي وښیي، که څوک ستاسې غږ اوري او هغه ته پاملرنه وکړي.
بلې، زما د نظر هغه ښځې چې لیدلي دي، بعضې موارد په هغوی کښې چې سړی ویني چې هغه په افغانانو کښې شته، په دوی کښې نه شته، خو بعضې موارد چې د افغانانو دپاره مشکلات دي هلته نه شته، بعضې موارد چې هلته مشکل ورته واقع کېږي خو دلته د ښځو پاره نه شته. مثلا هلته ښځه که یوه ورځ دوه ورځې وظیفه نه لري، هغه څوک نه ساتي، باید په خپله کار وکړي. نه د افغانستان ښځې د دې نگرانه خامخا که خپل خاوند یې ونه ساتي، ورور یې ساتي، پلار یې ساتي، بل څوک یې ساتي، او یو موضوع ده چې دلته تعلیم تربیته حسې چې باید لاس رسی وي حسې لاس رسی نشته په افغانستان کې چې دغه مشکل شته دی چې یو د ماما زوی د اکا زوی هم پورته کېږي وایي دا د مکتب ته نه ځي هغه په خپله بې سواد وي په هېڅ نه پوهېږي خو د بل چا امر صادروي چې دا د مکتب ته نه ځي د افغانستان د نجونې همدغه مشکلات دي چې دوی مکتب ته څوک یوارې شامل کړي دوی د خپل شو بد باندې پوهېږي نو په خارج کې دا مشکل نشته دی د مکتبونه دلته دوی ورته اسان هم لاسرسي لري او هم مکتبونه یې داسې مکتبونه دي چې دوی مصرفوي دوی ته ډېر شیان ور زده کوي زموږ مکتبونه وخت یې ډېر کم دی که وخت یې زیات وي یو شاګرد څونه شی چې په 2 ساعت کې زده کولی شي د چندې په 4 ساعت کې زده کولی شي
بله کورنی ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې بیا هم مننه چې وخت مو راکړ
ژوند کورنی ژوند خو ما وویل چې ته متیله یم او یوه دانه لورکه لرم او درې زامن او درې انجورګانې سکور
کریم کړي دي که دنده ترسره کوي که نه اوس هم زده کړې کوي
بله ما مشر جوړ چې دا غم زده کړې کړې ده من دویم زده کړې کړې ده او درېم او ما لور هم په لسن سنس کې ده اوس ما نیمه چې خپل زده کړې خلاص کړي او تحصیلات عالي وکړي یعنی زه ورته په زده کړې لرم او زما انجورګانې هم چې زده کړې اراکلې دي دا علي تحصیلات زه اته زمینه ورته برابروم او نه یې تخریبوم او پښتو کوم چې دی باید ځان هغه خپل وخت ځای کې په تحصیل باندې نه په نور شیانو باندې نو په خپل په هلمند کې ژوند کوم خپل خاوند سره او یو څو ولادینم په کابل کې ژوند کوي
ډیره مننه اغلی عفیفه
Thank you.